دوی نو اوس هغه خولۍ په دوی باندې منکیږي او دوی هغه خولۍ په زور باندې په سر کې، ځکه چې مطلب دلته خبرې نه کیږي، دلته دلیل نه ویلای کیږي. کېدای شي مطلب دوی باندې مطلب داسې یو کار ورسره وشي په مقابل کې، داسې یو څه ورسره وکړي چې هغه کوم فکر چې د ده په ذهن کې دی هغه قبر ته لاړ شي خدای نه خاصه. نو زه وایم چې خولۍ دې خیر که چېرته مطلب نه کیږي نه دی بسرې، خو خپل هغه فکر هغه خوځښ هغې ته دې دوام ورکړي په څه ناڅه ډول باندې، او وخت به دا راشي چې دوی چې خولۍ وغواړي بل څه وغواړي هغه ټول به وکړي، یا دوی دې یو کار وکړي کاغذ سره خولۍ ده ته یو بل رنګ یو بل شی پیدا کړي. ضرور نه دی چې مطلب په هغې امتداد باندې مخکې لاړ شي. کله چې پوهېږي یو څوک دي یو څه نه په یو ځای کې ویره لري، نو ضرور نه دی چې مطلب هغه ځای کې ته کټ مټ هماغسې نظریه هماغه را واخله. اوس مونږ ډېر عالمان ګورو چې مطلب هغه د یو نظریې فالوورز دي، مګر بیا هم ځان نه ښیي چې زه د هغه نظریې فالوورز یم، په یو بل شکل وړاندې کوي، ته په یو بل شکل باندې وړاندې کوي. زما خو یو دا نظریه ورته ده. نو
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره زیاته مننه تاسو نه.
لیکوال او خبریال چې وایي نوم یې یوازې عزیزی یاد کړو، هم لسری خولې څخه د ځوانانو منع کول په شخصي ژوند او شخصي حریم کې مداخله ګڼي.
متاسفانه څنګه چې تاسو ته معلوم ده، په افغانستان کې په ځوانانو باندې ډېر زیات بندیز دی. په همدې ورځو کې، حتی په همدې نږدې ورځو کې، حتی هغه د افغانستان فرهنګي کلتوري لکه د تار نه چې بافېدلې، یعنی لاسي کار د افغانانو زیاتی هغه د سمت شمال کې زیات استفاده کیږي، لکه مونږ چې ورته وایو ترکستاني خولۍ سری، هغه متاسفانه په افغانستان کې بزرګانو بندي شوي دي. دا خو زما په نظر دومره یعنی سخت کار نه دی چې دی یو لاسته راوړنه دا وبولي. متاسفانه ځوانان یې د ځان نه لرې کړي دي. ورځ په ورځ هغه ځوانان چې په افغانستان کې تعلیم کوي، درس وایي، څه روښانه دي، حتی سوشل میډیا کې چې دی د فاصله نیسي. زما په نظر باندې دا رقم کړنې په افغانستان کې دوی ته سخت ضربه ورکوي، او همداسې ټول خلک ته فاصله نیسي. نه تنها دا چې دا تازه کې د نوی او قانون د امر بالمعروف په نوم باندې د توشیح کړی، متاسفانه چې دا هم ډېره یو غټه ضربه ده ځوانانو ته، خلکو ته، او ټول خلک ته خفه دي. که تاسو مخکې فکر کړی، دوه کاله مخکې یو تعداد کسانو چې د دوی نه ملاتړ کوو، ولې متاسفانه اوس هغه سوشل میډیا ته تاسو مراجعه وکړئ وګورئ، 99% خلک د دوی نه بېرته ناراضي شوي. نو زه نه پوهېږم چې دا خلک ولې دا کړنې سرته رسوي.
بله، د تاسو په نظر د ځوانانو په هر کار کې مداخله کول په خپل ځوان څومره مړاوي کوي؟ چې مثلا په خپل ځبه کالینې سي اغوستلای، په خپل ځبه موټر کې موسیقي نسي اوریدلای، په خپل ځبه چکر ته نسي تللی. او تازه خبره دار چې خولۍ، یعنی تاسو خبره یو عادي موضوع ده، خولۍ یو څه خوښيږي چې رقم خولۍ په سر کا، اوس په دې بندیز لګولای، ځوان څومره مایوسه کیږي؟
متاسفانه مایوسیت خو بيخي اخر اندازې تر رسیدلې، ټول یو قسم رواني مرض نیولې دي په افغانستان کې. نه تنها په د دې په دګي باندې، په ټولو مسایلو باندې بندیز کېدلی په افغانستان کې، او دوی سخت ځوریږي. لکه مخکې به چې اشاره وکړه، په رواني مرضونو اخته شوي دي، او داسې ډېری او داسې اعصاب له لاسه ورکړي دي. متاسفانه نه پوهېږي چې آخر سرنوشت به د دوی څنګه کېږي. یو خوا بېکاري، بل خوا ته د دوی روزګار نه وي، تعلیم ورباندې بندي، نو دا طبعا بد اغېزه په ځوانانو لري.
کراسو دې ته چې یو ځوان په ټولنه کې کوم حقونه لري، که څه هم دا واضح خبره ده هر څوک په دې پوهېږي چې د هر وګړي په تېره بیا د ځوان چې اوس خپرونه دي، موږ او تاسو د ځوانانو خپرونه ده، کوم حق لري؟ مګر موږ چې د افغانستان ټولنې ته ګورو چې ورځ تر بلې د دوی حقونه اخیستل کېږي، نو لازم یې ګڼو چې په دې باندې خبرې وکړو چې یو ځوان کوم حقونه لري.
تاسو وګورئ په افغانستان کې 80% ځوانان تشکیلوي. ځوانان په افغانستان کې ډېر زیات دي، او متاسفانه دغه هیڅ نو حقونه هغه چې دغه دوی اولین حق دی، د دوی تحصیل دی. متاسفانه دوی ته زمینه نه ده مساعده شوې، ده د زمینه باید مساعده شي. د ځوانان چې دي د سیاست نه لرې دي، نوي ځوانان چې کله جامعې ته راځي هغې ته باید زمینه مساعده پانتونونه ورته جوړ شي، تحصیلاتو ته برابر شي. په بهر کې دننه متاسفانه دغه هیڅ حقونه نه دي ورکول شوي. حتی د ځوانانو خبره نه اورل کېږي. ځوانان څوک اصلا چې کوم مجلس کې د دې خبرې وکړي، هغې ترټل کېږي، هغې بیا به کېږي، د هغې دغه مجلس نه وتل کېږي. متاسفانه چې دا ډېر یو منفي او بد اغېز په افغانستان باندې لري، او دوی هیڅ نوه حقوق ته، هغه ابتدایي حقوق چې د دې هغه جامع دي، چې لکه مخکې مونږ تاسو ته وویلې چې په یو خولۍ باندې دوی دومره بس کوي، یا دوی خپله خپل په زړه باندې جامع نشي اغوستلی، خپله ګیره نشي جوړولای نو دا به سره حق او حقوق دی ته ورکول شي غي ابتدایي چې د دې حق تعلیم او کار دغه د دنده ورکول شي متاسفانه
که خپل کوم د خولي باندې خبرو کو تاسو فکر کوئ ولی ځوانان خولي ته نه پری خودل کی البته د سری خولي چی دي په دې باندې بندیز لګي تاسو علت څنګه نه
متاسفانه چې تاسو ګوره چې د لار او بر پښتانه او د غسر خولي زما په نظر داسې چې د یو سمبول ګرځیدلای نه هغه هم د دغه مسلې نه ډار لري چې پښتانه به منسجم شي او یو ورځ به راځي چې تاسو ګوره چې اخوته حکومت په دې فکر کې دی چې زمونږ بدیل نور په افغانستان کې نشته زما په خبره چې یو نه علت همدا ده چې دا د منظور ډلې نه د افغانستان د نوې ځانته چې حکومت وي دی ډار لري او نه غواړي چې دا خولۍ په ناوې مشهوره شي یا په ناوې دی داسې فکر کوي چې دا مسلې د بیرق حیثیت اوس پیدا کړی دی دې خولۍ دا د افغانانو په سر یعنې داسې کوم افغان که د په هر ولایت کې د افغانستان دا سره خولۍ په سر دی داسې فکر کوي چې دا د منظور د ډلې دی او د هغې پلوي کوي ولې نه دا خولۍ تنه په لر او بر کې استفاده شوې که ده اصلا په ترکستان کې چې هغه د شمال ورته د افغانستان خلکو زما چې پیادېږي په جوزجان فاریاب سرپول مزار کې دا وخت هم استفاده کېدله اوس اصلا دا ګیلمي خولۍ دي مونږ چې ورته وایو سابق ګیلمونه د دې نه جوړېدل د دې نه فرشونه جوړېدل حتی د سرخان د دغې رنګ نه استفاده کېږي نو دا خو نشي کېدلی چې مثلا د افغانستان لاسي کار یو فرهنګي کار یې په سیاست باندې مونږ او تاسې بدل کړو
بله دلته راځو دې ته چې د یو هیواد فرهنګ ته څومره زیان رسیږي لکه څنګه ستاسو اشاره وکړه د خولیګانې د موږ تاسو په افغانستان کې لرغونی تاریخ لري اوس د دې لپاره چې دا منظور پښتون ډلې په سر کړې ده ته دا بندیز لګی خپل اصیل کلتور ته څومره زیان رسیږي
متاسفانه کلتور ته خو زیان ورسه او تاسو ته معلومه ده چې دوی همداسې فکر کوي یعنی سیاسي اړخ فکر کوي دوی متاسفانه دا زموږ یو فرهنګي خولۍ ده نه تنها خولۍ همداسې موږ شمال کې همدغه رنګ په همدغه ټیکه باندې او په همدغه باغ باندې چپنې لرو چې هغه مشران اغوندي یا چاته څوک توفکې ورکوي او دا که هره ورځ یو زموږ د افغانستان یو فرهنګي مثلا لاسته راوړنه یو تولید یا کوم هیواد استفاده کی یا کوم ډله استفاده کی یا کوم اړخ استفاده کی نو دوی پې بندیز ولګي دا په دې معنا ده چې دوی د افغانستان فرهنګ له منځه وړي متاسفانه
بله تاسو خپلو خبرو کې مخکې اشاره وکړه چې میډیا هم نشي کوي دا ډول خبرونه خپاره کی یا دا ډول خپرونې ولري چې اوس په ځوانانو باندې سری خولۍ منسوي اته دوی خپل غږ نشي پورته کولای بل اخره د افغانستان راتلونکی تاسو څه ډول وینئ چې حتی کله چې یو چیرته په یو طبقه باندې ظلم کیږي هغه خپل غږ نشي پورته کولای بیا په تیر ځوانان
متاسفانه چې دا په ځوانانو خو 100% هم دا اوس بندیز دی همدغه سې ځوانان چې په رسنیو کې هم کار کوي هیڅ یو خبر یو عادي خبر چې دا خولۍ کده هر شی دی بدون د اجازه نشرولای نشي ټول په ډار کې زندگی کې آخر هغه خبره دا ده چې کله خلک په تنګ شي وای په جنگ شي متاسفانه او موږ ځوانان او د افغانستان ځوانان هم نور خسته شوي دي جنگ نه غواړي همداسې چې موږ په 30 کلونو کې دلته په افغانستان کې جنگ او دا اکثرا تلفات او اکثرا ځوانانو ته ورسېده ځوانان د افغانستان اوس هم جنگ نه غواړي دی تحصیل غواړي دی ته باید زمينه مسایل شي دی باید کار وکړي تا کار سوګي دی باید د سیاست نه لري وساتل شي متاسفانه زه د افغانستان آینده او راتلونکي ښه نه وینم کدا سي کړنه نور هم دوام وکړي نو امغه ما مخکې مطلب وایي چې خدای نه خواسته خدای نه خواسته بل اخره به خلک مقابل کې راځي
طالبان رو روخ په اولی دوره ته بیرته ورګرځي په خځو باندې قویدات په ځوانانو قویدات په اړه مسله کې مداخله کول دوی د تاسو کدی یو ځوان په صفات د تاسو نظر له ځان سره ولرو هدف څه ده آیا په دې ډول غواړي دوی په رسمیت وپیژني نړیوال دوی دا کار کوي دوی په عامه خبره وایي خپل زور ښیي یعنی څه وایي چې کوي
تاسو خپل ډیر ښه اشاره وکړل چې دوی ټول هغه فشار چې دی د نړیوال نه غواړي چې دوی په رسمیت وپیژني دوی په خپل ملک او خپل مملکت کې په خپل خلکو باندې خپل اتباعی چې دلته په دوی باندې ظلم کوي نو داسې نه کیږي چې مثلا زما یو ګاونډی زما هغه جایداد یا ځمکه قبضه کړي اوسي او ترشي بیا په خپلو وړو باندې په کور کې ظلم وکړي هغې ته زور کوي د دې چې غوباسي د کور نه هغې ته ظلم کوي دا داسې معنا ورکوي اوس که نړیوال پر رسمیت نه پیژنې تو خو خپل خور او مور متنګو نو دا تاسو ګټه را شه خپل غږ وباسي او سوشل میډیا ته لاړ شي او دا نور جهانی رسنوي کې نشر شي دنیا ته ته دا وخه چې وروره ته زما دا خبره نه منې زه دا کار کوم خو ته پچا باندې دا ظلم کوي ته خپل ملت باندې ته خلک د ځان لری کوي خدا خو زما په نظر باندې ستا په ګټه ده نه د ملت په ګټه ده او نه تا نه څوک خوشحاله کیږي متاسفانه دوی که مثلا وغواړي چې مثلا دوی په رسمیت وپېژندل شي دوی د خپل سیاسي فشارونه دوی د خپل هغه اړیکې چې دوی سره درلود چې کوم کنټراکټ کې دوی سره درلود د هغې د لارې د دوی فشار راوړي په خلکو که دا فشار راوړي زما په نظر باندې دا نور هم د رسمیت پېژندلو نه دوی لرې پاتې کیږي
دغه کارونه چې دوی کوي لکه اول ځلې چې دوی لاړل اما چې په ځای باندې نور راغلل دوی له دې نه ویره نه لري چې موږ بیا نه سکوریږو په خپلو دو کارونو باندې
دوی کوم کسانو سره یا داسې وغږېږي یا د مسره مخامخ شي چې هغه اول ځلې چې دوی راغلي ورته چې ووایه چې تاسو تعلیم ولې بند کړی دی خپل درته وایي په سطح د ولسوال په سطح قومندان په سطح حتی د والي تاسو ته وایي چې موږ هم نه پوهېږو چې ولې ښوونځي بند دي نو دا معلومه خبره چې د دې شاته کوم راز دی او دې شاته کوم کسان چې دوی ته مشوره ورکوي نور څوک دي دوی خپل په خپل هم نه پوهېږي تر والي سطح پورې چې موږ معلومات لرو چې د دې نه پوښتنه وکړي دوی خپله وایي چې موږ افسوس کوو چې د افغانستان په ښځو باندې ولې تعلیم بند دی نو بیا موږ چې کله ترې پوښتنه کوو چې دا خی چا بند کړی دی او دا ځواب هم دوی نه لري متاسفانه یا ډارېږي یا د دوی کوم فشار دی دوی باندې او دوی خپله هم چاته د والي په سطح باندې نه پوهېږي چې ولې تعلیم بند دی او دا کته کسان چې دي دوی سره په دې حکومت کې کار کوي دوی یو هم خوشحاله نه دي دوی هم ناراضه دي چې ولې تعلیم بند دی نو زما په اند دا داسې یو موږ ته داسې یو استخباراتي لوبه ښکاري متاسفانه
د تاسو به په یاد یې وړاندې تر دې چې طالبان بیا کامیابه سي او افغانستان ونیسي او خپل حاکمیت اعلان کړي یو شمېر سیاسي څیرو او ځینو رسنیو داسې یو تبلیغ کاوه چې طالبان پخواني طالبان نه دي طالبان بدل سوي دي د نجونو لپاره به ښوونځي وي د ښځو لپاره به کار وي په ځوانانو به فشار نه راوړي هر څه به نارمل لکه د جمهوریت روان وي خو یوازې طالب به راځي ولې داسې یو تبلیغ ورته وسه تاسو هغه کسانو سره اوس هم ناسته لرئ غږېږئ په خپل کار پښیمانه نه دي چې ولې مو دوی ته تبلیغ وکړه
ټول پښیمانه دي چا چې دوی ته لابیګري کوله اول کې فکر کوم چې دغه مسله داسې وه چې دوی غوښتل فقط افغانستان لاسته راوړي اول کې دوی هر څه ومنل تاسو خپله په دوهې تړون کې ولیدل چې دوی وویل چې د ښځو حق او تعلیم په قرآن کتاب اسلام کې او په حدیث کې ورکول شوی دی براله ویلي یعنی جهانی رسنۍ هلته ټول حضور درلود کوم شرطونه چې د پغه تړون کې په دې خل شي د پغه دا ټول دی خپل ومنل دانه دانه ومنل خو بل اخر دا دی وایي چې دا خو د جنگ او تاکتیک وو د اسلام د جهاد او تاکتیک دی چې موږ سره تور رسو یعنی دا سه باز کسانو نه موږ اوریدل چې دا خبره کړي کچالو کفری ور رقم موږ افغانستان لاس تر وړو بر اخر موږ خپل د شریعي قانون تطبیق کوو
یعنی خپل دروغ او تم شریعي بنا ورکی چې دا روا ده
دوی مثلا د خبره انداسي معنا ورکی نو چې دوی وایي چې موږ که په هر رقم بل اخر جنگ کې همدا تاکتیک دی چې سړی خپل هدف ته ورسی
په اخر کې که ځوانانو ته یو څه ولرو چې دوی څه وکړي تر هغه چې حالت سمیږي له رواني اړخ نه په دوی باندې لا زیات بد تاثیر ونه کړي ورځ تر بلې بندیزونه زیاتېږي چې تازه د خولۍ بندیز د کتره خولۍ به نفسر کړي ځوانانو ته به څه ولرو
ځوانانو ته زما پیغام دا دی که تاسو باندې کله کورسونه مکتبونه پانتونونه هر شی بند دي که ښځې که نریدی دی د سوشل میډیا له طریق نه د لینکونو دغه پانتونونه چې آنلاین نشرات لري لاسرسی پیدا کړي یعنی خپل تعلیم ته سرته ورسوي که په هر لحاظ یې که ته هر رقم سختي دی ته وي او افغانستان به انشاءالله ښه راتلونکی لري بیرته به انشاءالله روښانه ژوند دي د ټولو بس دا تګ راتګ شته په دې کې یعنی زما منظور دا دی چې یو ورځ به یو ښه کس اوسي راغلی به وي افغانستان کې به حکومت کوي تاسو به بیرته پکې عملته اشتراک کوئ او تاسو به پکې سهمیه لري تاسو به پکې د تحصیل حق لري تاسو به پکې د کار حق لري یعنی تاسو مه مایوسه کیږئ زما ځوانانو ته دا پیغام دی چې تاسو خپل درس او تعلیم ته ادامه ورکړئ خدای به انشاءالله مهربانه شي او روښانی به راشي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ
مننه تاسو نو هم جناب
د بشری حقوقو په برخه کې فعال او تاریخ څیړونکی نجیب الله حبیبي هم وایي چې سری ګلمی خولۍ په افغانستان کې اوږد تاریخ لري نوموړی پر ځوانانو باندې د طالبانو لخوا د بې ځایه بندیزونو پاکله وایي
دغه پلان چې دا اولم نه دا اخرم نه دا چې ورته ډیر باندې زونه او ډیر کړنی دي چې د اته د اسلامیت خلاف او د بشریت خلاف او زموږ د کلتور او د انانی خلاف کړنی په خام تر سره کړی لکه خوای چې د درې رنګ بیرغ مخالفت کاوه اوس کوم چې د منظور پښتون ته منسوبه خولې د پدې باندې بندیز لګولې
تاسو خپل د دې سری خولې پاک لاته نظر لري یعنی هر څوک کولای شي چې خپل په خپل ځر باندې جامې وغوړي دی خولې په سر کا وګرځي دا چې اوس افغان ځوانان منکی چې سره خولې بنه په سر کې ابي دوی لسرونه استکیږي په دې اکلره ته خبرې وکي تاسو خپل دا مسله څومره درته درکوم کې و
بالکل ګوره انسان چې دا یو ټولنیز موجود دی او خپلواک موجود دی انسان حرمت د انساني حرمت ته باید هر هغه څوک چې اسلامي خوځښت یا عدالت پالایي یا نور باید هغه انساني کرامت ته او د انسان کوم څه چې خوښيږي یا څاغون دی هغه ته دې په درنښت وګوري دغه کومه خولې چې اوس منظور پښتون ته منسوبه شوی په خوا د مونږ خپل افغانانو خصوصا د ترکمنو ازبکو سند شمال کسانو ډیری په سر کوله حتی زموږ تاسو زړې زنانه او بد خولېګان په سر کوله شاید تاسو شاید د دې حال اوسېږي ځینې ځایو کې د افغاني کالو سره بده او د پخوانی عنعنوي منظور پښتون تمنصوبه کومه چې ده د تناد منظور پښتون پرې تړاو نه لري نو د دې خولې بندیز او په دې باندې بندیز لګول دا د افغانستان د خلکو په حق کې جفا ده او دا لکه نور کړنې چې دوی غیر انساني دي دا هم تاریخ گواه اوسیږي او دا د یو فرهنګي شخصي حریم باندې برید زبولم
هغه ځوانان چې منکیږي او د دوی لسر نه خولې اخیستل کیږي او ځوانانو ته څه کول پکار دي
په ټوله کې کومه متوجه سو افغانستان په یو لوی زندان باندې بدل شوی دی او په زندان کې د زندان بانان او هغه څوک د زندان ساتونکو له خونه ډیر کنټرول وی کله موږ تاسو په چرخی یو کومبل لوی زندان مثال ورکو افغانستان هم هماسي دی که دوی هر څومره فشار پیراولي خو زه د افغان ځوانان د زغم او د هغه هیله کوم چې دوی له زغم او له فکر نه کار واخلي احساساتي برخورد ونه کړي ځکه دوی په هیڅ سره نه انساني او اسلامي باندې سمبال نه دي چې دوی انساني کرامت متوجه وسیږي او ترنخت ولري نو د دې لپاره چې ځوانان دوی سره په هغه کې نسی نو دوی ته د زغم او د حوصلې غوښتنه کوم او دوی باید دوخیار وسیږي او بالاخره دا کړنې د ملت لکه مخکېم چې واټن ډېر کړی دی نور به واټن ډېر سي او دغه کړنې به خپل د دغه اوسنی نظام یا د اوسنی حاکم مډل سر خپل وخوري ځکه وای به تنګ وایت به جنګ وایت یو وخت به داسې وسي چې دا خلک به نور هم په تنګ سي او که چیرې زمینه ورته مساعده شوه بیا به دوی ته هم بېرته یو درون ځواب ورکړي ځکه اوس خو دوی یو رقم په یو هغه حالت کې دي لکه کوم چې ما وخته اشاره وکړه لکه زندان کې چې اوسېږي
بلې حاکم نظام ته څه ویل لري په داسې یو وضعیت کې چې ورځ تر بلې خلک په تکلیف وي عام خلک په تکلیف وي تاسو به څه ورته ویل ولري
حاکم نظام ته ما دا وینا ده که تاسو غواړئ حکومت وکړئ تاسو باید په خلکو په زړونو حکومت وکړئ د خلکو په خولې د خلکو په سینګار د خلکو په عطر د خلکو په رنګ ناخون د ښځو په عطر د ښځو په بوټو باندې کارونه لري داسې زمینه جوړه کړئ داسې عدالت راولئ داسې عمري عدالت راولئ چې نمونه اوسېږي تاسو اسلام ته خدمت وکړئ د دې په ځای چې اسلام ته خدمت کوئ تاسو خلک له اسلام متنفروئ خلک ګمراهۍ ته تشویق کوئ که د نجونو د مکتب مسله ده که دا د خولې مسله یي که هر هغه شخصي اړین باندې څوک بریدو کې ډېر عکس العملونه ښي حتی د مهاجرتونه راولاړوي که د پانتون مسله ده که د مکتب مسله ده که دا رقم مسلې وي چې یو څوک خپل فکر ته نه پرېږدي یا خولۍ نسي په سر کولی نو هغه وطن پې سور اور ګرځي نو بیا د هغه نه چې سړی وطن امکانات پیدا کړي او وطن پرېږدي او دا مهاجرتونه راولاړوي او ځوانان له حاکم نظام نه زړه توري کېږي او بالاخره به دوی د تاریخ مختوري اوسېږي او تاریخ به دا ټول هر هغه څه چې دوی کړنې کوي دا به لیکي او یو وخت کې به دوی خپله یا د دوی دغه کوم اولادان چې ده دې ته به یو شرم او ننګ وي چې د مونږ پلرونو او د مونږ نیکونو په یویشتمه صدۍ کې دوی دا رقم بندیزونه لګول او د انسان د انساني کرامت خلاف عملونه یې ترسره کول
دران دوستانو دا به د دې اونۍ د تاندې څنګ خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مومال او ملګری. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو سلام او ورځ مو پخیر. نن یک شنبه ده او د تاریخ مضمون واردی. په دې درسی ساعت کې به د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واوري. د نننې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان موسسې په همکاري چمتو شوی او د ازادي رادیو خبريږي. د لسم ټولګي تاریخ د تمدنونو د مطالعې په لړ کې تیر درسي ساعت کې موږ د چین تمدن ولوست. نن دا دی د مصر تمدن ولو. په دې سلسله کې به د مصر تمدن فرهنګي، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي اړخونه ولولو. د مصر په لرغوني تمدن کې د دغه هېواد تاریخي آثارو خورا مهم ځای درلوده او د مصر تمدن یې بډای کړی. د مصر تمدن ځانګړتیاوې لکون کې اورو.
د نن ورځې موضوع ده د مصر تمدن او فرهنګ. د دې درس موخې په دې لوست کې د مصریانو د مذهبي عقایدو، ټولنیزې وضعې، اقتصادي سیستم، علمي لاسته راوړنو، هنري فعالیتونه او د لرغوني مصر له تاریخي آثارو سره آشنا کیږو. لومړی راځو د مصر د خلکو دین ته. د لرغوني مصر د وګړو په ټولنیز ژوند کې د هغوی مذهب ډېر رول درلود، یعنې د ژوند په هر برخه کې دوی ورڅخه اغېزمن و. دوی چې په منځني واکمنۍ څخه تر امپراتوري دورې پورې د هېواد چارې د مذهب له لارې اداره کېدلې او دوی مختلف او بېلابېل دینونه درلودل. د هغه ترڅنګ د لرغوني مصر کلتوري میراثونه تر ډېره یې د دوی میراثونه د هغه احرامونه، عبادت ځایونه، مقبرې، مجسمې، انځورونه او ډبرلیکونه وه. مصریانو پر ډول ډول خدایانو عقیده درلوده، لکه لمر، سپوږمۍ، نیل او ځینې حیوانات یې سپېڅلي بلل او د درناوي په موخه یې د هغوی انځورونو او مجسمو ته به یې عبادت کاوه او په عبادت ځایونو کې به یې اجدول. راځو د مصر ټولنیز حالت ته. مصری ټولنه په واقعیت کې له څلورو پوړیو څخه جوړه شوې وه. په هر پوړ کې افرادو او په سر کې په هر پوړ کې افرادو موجود وه او په سر کې فرعون ځای درلودی چې د دوی خدایان او یا هم ورته ویل سو مشران. د پوړکو ترمنځ د ژوند توپیر ډېر نه و. ټول وګړي د قانون په وړاندې یو رقم وه، سره له دې چې اقتصادي توپیرونه یعنې د شتمنیانو فرق وي، خو بیا هم دوی د قانون په وړاندې برابر وو. د شاهي کورنیو له غړو پرته ټول ټولنیز موقعیتونه ناڅرګند وه او آن نوکرانو او د دوی غلامان چې وه هغه هم کولی شوی له یوې ټولنې څخه بلې ته ولاړ. د دې سره سره په د دوی ټولنیز حالت یو بل شی چې هغه د ښځو حالت وو. د دوی په دوره کې ښځینه وو لوړ مقام درلودی، یعنې ان تر فرعون تر تاج او تخت پورې رسېدلې وې او د هغه تر څنګ په دوی کې کورنۍ واده کول، یعنې په کورنۍ کې دننه ودونه ډېر دود درلودی چې ان فرعونانو به له خپلو خویندو او کورنۍ له نږدې غړو سره ودونه کول. د هغه تر څنګ په دوی کې مختلف ښوونځي لکه خصوصي او دولتي ښوونځي هم شتون درلودي چې هر وګړي هر افراد پکې هلته زده کړه کوله. راځو د دوی اقتصادي سیستم ته. د مصر اقتصادي بنسټ په کرنې او مالداري ولاړ و. کرنه ډیره پرختیا کړی و په هغه وخت کې، او ځمکې هم ښه حاصل ورکوي. د هغه مهال د کلتور له مخې ټولې ځمکې د فرعون تر ملکیت لاندې وې، چې د مالیې په مقابل کې بیا پر خلکو دوی ویشلې. صنعت هم د مصر د اقتصاد په پیاوړتیا کې ډیر مهم رول درلودی. دوی د بیړیو جوړونه، شیشه جوړونه، کلالي، ټوکرانو اوبدل او د ډبرو توشل هغه صنایع وې چې ګڼ شمېر وګړي یې په کارونو بوخت کړي وو. د فلزي پیسو په جوړونه کې هم مصر نړیوال شهرت ترلاسه کړ. یوازې دا نه چې دوی داخلي اقتصادي سیستم یې درلودی، بلکې له نړیوالو سره ارتباط درلودل هم د دوی یو هدف و. دوی د افغانستان سره هم سوداګري کړې ده، مخکې له 3000 مخزن څخه چې د لاجوردو سرې ډبرې یې رانیولې وې. بل ورځو د مصر اقتصادي سیستم څخه تیریږو، هنر او معماری ته راځو. د مصر تمدن ته تر ډیره هغو کلتوري میراثونو شهرت ورکړی چې د یادګار په ډول پاتې دي تر اوسه هم. دغه آثار اوس هم ځینې شتون لري، لکه احرامونه. هغه درې احرامونه چې اوس هم په مصر کې شتون لري، دغو د هغه وخت کلتور او میراثونه دي چې و مصر ته شهرت ورکړی دي. د دوی عبادت ځایونه، ماڼۍ، مجسمې او هغه انځورونه څخه عبارت دي چې د وخت د واکمنۍ د لویو پوهې څرګندونه کوي چې مصر درې ګوني احرامونه یې ښه بېلګې دي. د احرامونو سربېره ګڼ شمېر عبادت ځایونه هم وجود درلودي.
د مصر د اقتصاد په برخه کې مو ولوستل چې کرنه د دغه تمدني هیواد د اقتصاد مهمه برخه جوړوي، او د مصر له صنعتي کېدو سره یې هم مرسته کړې. د مصر درې ګونه اهرامو د سترو فرهنګي او تاریخي اثرونو په توګه دغه هیواد ته د سیلانیانو پام ور اړولی، او هر کال میلیونونه ډالر د مصر په برخه کېږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت تغواګي است. نن به د یولسم ټولګي په درسي ساعت کې د افغانستان د تاریخي پیښو په دوام د دوو حکومتونو سلسله ولولو. دا دوه تاریخي پړاوونه د طاهریانو او صفاریانو حکومتونه دي. ښوونکی به راته ووایي چې افغانستان ته د اسلام له راتلو سره د طاهریانو او صفاریانو حکومتونه د څه لپاره جوړ شول، او په دغه تاریخي پړاو کې له دې نوي دین او د دین له خپرونکو سره د دوی چلند څنګه و. دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی موږ ته د درس په جریان کې ځوابوي.
د نن ورځې موضوع طاهریان او صفاریان دي. په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوه شو چې د طاهریانو او صفاریانو ترمنځ اړیکې څه ډول وې، او د عباسیانو سره یې څه ډول اړیکې درلودې. آیا پوهیږئ چې له اسلام څخه وروسته د خپلواکۍ هڅه لومړی طاهر فشنجي ترسره کړه، او وروسته د طاهر د نیمه خپلواکي دولت د منځ راتلو څخه صفاریانو د عباسي خلافت څخه د خپلواکي اخیستلو په لاره کې د پام وړ کارونه کړي؟ لومړی راځو د دغو دوو کورنیانو په باره کې لږ معلومات حاصلوو. یو کورنۍ چې طاهریان او بله صفاریان دي. زموږ په هیواد کې طاهریان او صفاریان هغه دوه کورنیان او دولتونه وو چې له عباسیانو سره یې مخالفت درلودی. هر څومره چې طاهریانو د حکومت خپلواک توګه پاتې کېدل، په هغومره اندازه باندې صفاریانو د خپلواکۍ سیاست غوره کوه، او په همدې علت چې له عباسیانو سره دوی خلاف او په شخړو کې راښکېل وو. د ملي فرهنګي هڅو له پلوه هم صفاریان د ملي فرهنګ ملاتړ کوونکي څخه شمېرل کېده. په دې لوست کې به له پورتني مطالبو سره سره د طاهریانو، صفاریانو او د دوی ترمنځ د اړیکو سیاسي، اقتصادي او فرهنګي موضوعاتو په باره کې خبرې وکړو. لمړی کورنۍ طاهریان رازو د دې کورنۍ په باره کې لنډ معلومات حاصلو. د دې کورنۍ نوم د حسین د زوی طاهر لنوم څخه اخیستل شوی دی. دوی اصلا له پوشنګ یا پوشنج د هرات زندجان اوسیدونکي دي او د هرات له لرغوني کورنۍ څخه شمیرل کیږي. د طاهر نیکه مصعب په عباسي نهضت کې ګډون وکړي، نو څه وخت چې عباسي کامیابي ترلاسه کړه د پوشنګ د ښار مشري د توسپار، لکه څنګه چې دوی ته د ښار مشري ورسپارلې وه عباسیانو، له دې څخه وروسته هم دغه مقام دغه لوړ مقامونه په همدې کورنۍ کې پاتې کیږي. او طاهر هم د ځواني په پیل کې دا دنده ترلاسه کوي. د طاهر دوه ورونه درلود چې یو یې امین او بل یې مامون نومېدی. د دوی ترمنځ هم اختلافي مسلې شتون درلود، خو طاهر د مامون ورور ملاتړی کوي او امین وژني. د امین د وژلو څخه وروسته د مامون خلافت ته ښه زمینه برابره کیږي، خو که څه هم طاهر وروسته له دې د عباسي خلافت په لوړو مقامونو کې دنده لري او دنده ترسره کوي، خو همیشه د ده سره به دا سوچ و چې د مامون د ورور چې امین نومېدی د وژلو په مسله کې خلیفه د ته په قهر نسي. هغه کوم لاملونه وه چې طاهر خراسان ته راغی؟ لکه څنګه چې د خپل ورور امین ووژه، او هغه لاملونه هم په لاندې بڼه دي. لومړی لامل چې طاهر دې ته مجبوره کوي چې خراسان ته راسي. خراسان سیمه د طاهر په څیر د یو پیاوړي او تکړه سړي په شتون کې عباسي خلافت ضد پاسونونه څخه خوندي پاتې کېدل، دا یې هغه لومړی لامل. د هغه څخه وروسته لکه څنګه چې مو مخکې وویل، طاهر چې د مامون د ورور امین او په عباسي خلافت کې د امین د نورو پلویانو په وژلو یې په بغداد کې ځان د اوسېدو ځای نه لیدی، نو په همدې اساس خپل زړه ډاډه کړي تر څو له بغداد څخه لیرې سي. دریم لامل، طاهر د خراسان د مشري په منلو سره د مامون د ملاتړي عوض ترلاسه کاوه، نو د هغه درې دلایل وو چې طاهر دې ته زړه ښه کوي چې بغداد پرېږدي او خراسان ته راسي. د طاهر زامون بغداد له دربار سره د طاهر د زامونو اړیکې ډېرې شوې نسبت و پلار ته یې. دوی له بغداد له دربار سره ښې اړیکې ساتلې، او د طاهر د مړینې څخه وروسته دوی سمدستي هغه زامونان یې په دندو ګماري چې د یوه زوی نوم یې عبدال او بل نوم یې طلحه په عراق او خراسان کې ښه منصبونه ورکوي. له دې وروسته داسې رپورټ نه دی اورېدل شوی له دوی څخه چې له د طاهر د اولادو مینه وښیي. له طاهر وروسته د طاهریانو د حکومت تر ټولو لوی سیاسي ځانګړتیا د بغداد د عباسي خلافت څخه ملاتړي او مرسته شمیرل کیږي، او دوی د عباسي خلافاو خدمت لپاره ملاوې تړلې وې، او په دې توګه د عباسیانو او طاهریانو ترمنځ اړیکې دوام وموند. یعنې ویلی شو چې د طاهر اولادونه او چې د عباسیانو او طاهریانو ترمنځ یې اړیکې وساتلې، او د مرکزي دولت چې بغداد دی د هغه سره یې ښه روابط وساتل.
لخون کې مواورې دل چې ګڼ مسایل د دې لامل شول چې طاهر له عراق خراسان ته راشي. یو لوی دلیل دا و چې طاهر په عراق کې د مامون د کسانو په وژلو سره پر ځان د ژوند کړۍ راتنګولې ده، او اړ شو چې خراسان ته راشي. له خراسان سره د هغه مرسته دا وه چې دلته یې د عباسیانو د یرغل پر وړاندې له خراسانه دفاع کوله.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د خبرونه په ورستۍ برخه کې د 12 ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درسي ساعت کې مو ولوسل چې د احمدشاه بابا ځایناستو د هغه له سیاسي میراثه سم ساتنه ونه کړه، او پر افغانستان سیاسی کړی راتنګ وساتله. په دې برخه کې مو د امیر دوست محمد خان لومړی پاچاهی هم ولوسته. نن د امیر دوست محمد خان دویمه پاچاهی لولو او په دې برخه کې به له ښوونکي واورو چې کله امیر دوست محمد خان په 1323 کال کې بیرته افغانستان ته راستون شو نو د خپل حکومت د ټیکاو لپاره یې لومړی په کومو کارونو لاس پورې کړ. نو یو له دې کارونو د ملک الطوایفي حکومتونو له منځه وړل وو. د درس په دوام یې نورې پرېکړې او کړنې لولو.
د امیر دوست محمد خان دویم ځل پاچاهی. امیر د دل وست کې به موږ د امیر دوست محمد خان د دویم ځل پاچاهی په باره کې خبرې وکړو چې دی په څه ډول سره راستون سو او د کومې کړنې ترسره کړې د دویم ځل واکمنۍ په دوران کې او کومې معاهدې د انګلیسانو سره لاسلیک کړې. لومړی ورځ د امیر دوست محمد خان د دویم ځل پاچاهی په باره کې لنډ معلومات حاصلوو. امیر دوست محمد خان په 1323 میلادي کال کې دویم ځل بیا واک ته رسیږي او سلطنت ترلاسه کوي. لومړی یې د هغه کارونو څخه د دا و چې د هیواد کورنی اوضاع اصلاح کړي او سوله او اتحاد راولي. ځکه ملک الطائفي یعنی د مرکزی دولت نشتون وو او د کورنی اختلافات زیات وو نو له دې امله حالات خراب او بې نظمه وو. نو د غوښتل چې د خپل هیواد خلک سره راټول او یو متحد هیواد ولرو. ځینې هغه سیمې چې له مرکزی دولت څخه جلا شوې وې لکه بامیان، مزار، هزاره جات، د غوښتل چې بیرته هغه سیمې تر خپل واک لاندې راولي او د خپل دولت سره یې یو ځای کړي. د دې سره سره امیر دوست محمد خان تړون یو د انګلیسانو سره ځینې تړونونه هم لاسلیک کړي وو چې یو د جمرود تړون وو. دوه ځله دغه تړون لاسلیک کیږي چې لومړی او دویم ځل باندې طبقه به کړی دي. موږ د جمرود تړون انګلیسیانو د جمرود د تړون وروسته له امیر دوست محمد خان څخه دوه امتیازات غوښتل. لومړی دغه امتیازات وو چې هغه سیمې چې انګلیسیانو نیولې وې او تر خپل ولکې لاندې وې هغه سیمې باید په رسمیت وپېژندل سي. دوهم دا چې روسانو په دغه وخت کې د ایران په مرسته غوښتل چې هرات ونیسي نو دغه کار د انګلیسیانو خلاف او د روسانو د پرمختګ لامل کېدی نو همدې خاطر باید ورڅخه دفاع شوی وای. د هغه دوه امتیازات وو چې انګلیسیانو د جمرود په تړون کې د خپلو ځانو لپاره غوښتي وو. د هغه څخه وروسته راځو د جمرود لومړی تړون ته. د جمرود لومړی تړون د هند د ګورن جنرال لارد الهزي په هدایت د پنجاب والی سرجان لارنس د دې تړون کولو ته موظف شوی وو. یعنی دا چې دا تړون د هندیانو سره وو او ټوله موضوعات یې هم د هند او افغانستان اړوند وه. خو خپل امیر دوست محمد خان په دغه تړون کې برخه نه اخلي او د دوی سره ګډون نه کوي او د خپل ځان یوازې غلام حیدر خان و ورته لیږي چې په 1555 میلادي د جمرود درې فکرې تړون لاسلیک کیږي. په دغه وخت کې هغه درې فکرې دا وې چې لومړی دا چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم دی او ختیځې هندي کمپنۍ ترمنځ به دایمي سوله وي، یعنی یو پر بل باندې به حمله نه کوي، دایمي سوله به اعلانوي. دوهم دا ختیځې هندي کمپنۍ ژمنه کوله چې هغه سیمې چې د امیر دوست محمد خان په ولکه کې دي د په تصرف کې وي احترام به کوي او هیڅ یرغل به ور باندې نه کوي. درېمې دا غوښتي وو چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم ژمنه کوي چې ختیځې هندي کمپنۍ او سیمې چې دي هغه ته به هم احترام کوي او یرغل به ور باندې نه کوي. چې دغه لومړی د جمرود لومړی تړون وو او په 1555 میلادي کال کې لاسلیک شوی وو. د هغه څخه وروسته د جمرود دویم تړون. په دغه تړون کې انګلیسیان د هرات ولایت له تجزیه څخه تیریږي او په دې لټه کې کیږي چې تر څو ژر تر ژره د امیر دوست محمد خان سره خبرې اترې وکړي. امیر دوست محمد خان خبرې اترې په هند کې نه قبلوي، نو دا خبرې اترې په جمرود کې د امیر دوست محمد خان او لارنس لخوا کیږي، او دا تړون د محمد اعظم خان لخوا بیا لاسلیک کیږي.
گرانو زده کوونکو، د تاریخ د نننیو درسونو په دوام به د لسم ټولګي د تاریخ په راتلونکي درسي ساعت کې د حضرت عمر فاروق خلافت ولولو. د ولسم ټولګي زده کوونکو ته به سامانیانو حکومت تشریح شي، او د دولسم ټولګي په تاریخ کې ولولو چې امیر شیر علی خان څنګه دویم ځل واک ته ورسید او څه اصلاحات یې راوستل.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونيسي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سهشنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سهشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبرېږي.
درنوز د کوونکو، د درسي ساعت په پای کې مې لته سوغښتنه داد چې په کتاب کې شته تمرین او پوښتنو ته مراجعه وکړي، او د خونکي له تشریح شوی درس څخه په استفادې هغه جواب کړي. تربل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ورځ مو په خیر.
تاسو دا خبرونه اورئ، او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي. لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ، او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
جن نرشا ازمات جز پر لیا سبق پایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق پایا بچیا 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 دلوب پوخ لوبے سبق پوخ سبق چھ جوڑ نشیا مکو دلم زلن سورے چھ زلے گپ فک چھ جوڑ نشیا مکو دبل پتم مکی نہ حرکت کواز مریا سبق وایا بچیا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا علم اونر در سر نوی جن بیکار دے خفوی دجون سنگار دے عمل مینا وفا خدمت خسری شوار دے خفوی دجون سنگار دے دخل کو پا خدمت کی چوگے کی گس پیلنیا سبق وایا بچیا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا جہل دا تیارے رخ پل قلم پزور رنا کا روحان دا دنیا کا بیدار سو خیار کا ہند وقت راشنا کا روحان دا دنیا کا زما پلے خبرو عمل اکڑ لے بنیا سبق وایا بچیا زانو پہ جن نرشا اے زما د جوس پر لیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا.